السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه ده د 14م کال د تلې میزان دیرشمه د 2021م کال د اکتوبر 22مه ز صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د غیر لمرنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې د مهم مطالب خبرو د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخ خپلې پولې تړي او ځوروي یې
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي دا د بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه ده هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي
ملګرو ملتو یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس یې محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نقد مرسته کیږي پاکستان پرون پر تورخم د هغو افغانانو د تګ راتګ اجازه ورکړه چې د دغه هیواد آنلاین ویزې لري یو له دغو افغانانو وایي
مینویل ویزا باندې پریږدې خو اوس مشهوره پدې و چې آنلاین ویزې به ورکړي ویزې ولا برازي
دغه راپور لري چې د ناخانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي پاکستان د ژر تر ژر د ترهګرو په برخه کې اقدامات وکړي پاکستان لا هم د دې ادارې په خړ لیست کې ده
دی وای پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي
نور مسائل هم لرو خود را عرض مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربی اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي بشپړ خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي یون ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نه شي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن یې هم دوام دی د دې تړون سرمنشي ښاغلي ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عربی اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلي اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د متحده عربی اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکا پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوید آستین د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 350,000 تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې دیره کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند د غړي سناتور جیم انهوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوه ملاتړي مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 40% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیسه نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه 55,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. قریشی د کابل له سفر وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت دی، ستونزې شته او افغانان به پرې برلاسی شیم. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خود دروازه ها بتانن که
حتی په دروازو که به ناروغانو ته ویزه ورکول کیږي چې ناروغان په اسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
آنها به تداوی خود برن.
له دې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه له څو اونۍ وروسته پرانیسته. په روسیه کې د کرونا ویروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پېژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپرېږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیایي اوجکپوړي متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. د ده په وینا د کرونا د نوې بڼه په دې ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر د پام وړ زیاتوالی ښیي او دا احتمال شته چې د دلتا ځای ونیسي. په روسیه کې څه باندې 2,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبې پر ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي راډیو وردل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او په راتلونکو میاشتو کې به ډېر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس یې محتاجو افغانانو ته د یوه سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسي اقتصاد بسپنې په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 50 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ ته دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نکرش یو نه کنټرولی دون کې لوی اقتصادي بحران دی.
ان انورمس انفولډینګ اکونومیک کرایسس.
لکه چې طالبان وخت رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو دولسو میاشتو لپاره 6.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یوه برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 8.5 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نه شي، باید د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په راروان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې ګزاره وکړي او مجبوره به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلي پرېږدي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخښنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان یې په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. تفصیل په دغه راپور
د بشنی نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شور اندیشنه ښکاره کړې چې د اګست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 2 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوو هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنی د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنی نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو وروسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقیف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنی د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د برخې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقونو سرغړونه وبلله.
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپلې پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په څېړنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اګست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغو 2 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همداراز امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبریالان د پارلمان غړي او فعالان نشي تللی. د بشنی نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندېدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې دې کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امینستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ د شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورئ.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د ژر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکې لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهمې ښکار نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکي بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد و چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړي او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړي دي. اکانومست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیړنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوونکو نجونو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری یې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلي نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمېنې دوهې ته رسېدلي دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هیوادونو کې د پناه غوښتنه ومنل شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغو افغانانو ته د تګ راتک اجازه ورکړي چې د غیواد آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام تر هغې وروسته کړی چې پرون د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشال رادیو ته وویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته د تګ راتک اجازه ورکړي چې پر پاسپورت یې د پاکستان ویزه لګېدلې وي. اسلام آباد سږ کال په می کې د کورونا ویروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه یې لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمې نه فرهاد شینواری رپورټ لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوه. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې یوازې آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته راداخلېدای شي او د نه پس به مینول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې راپرېږدي. په تورخم دروازه څه باندې 15 میاشتې پس افغان افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راواوړېدل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
نوم مې نور رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي وه. مینویل ویزا باندې پریګې دی خو اس مشهور په دی و چې آنلاین ویزې به ورکې ویزې والا برازي. ما خو زه تجارتي لحاظ باندې تلې او ما والته می چې کوم د مسلې بیا تقریبا دونی می میاشت مال تا د دی ویزو او د لارې د بندې دوه جناب ال ته تیر کې
نو مصفاندو د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلاتو بیماران ته ډېر مشکلاتو مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر غورځي دراو.
څه کاروبار کړی
نو مو خو وسن دغه د تجارت ته ټولم کمیشنګارانی او بټې لرو ګودامونم دي نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو زده وژنه دغه تقریبا د 15 مشتي بس مکمل ناس کور باندې.
د لند کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصه طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای.
دا هایر ایجوکیشن مونتره لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او اوس هم پورې تقریبا 600 تنه راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې راځي او مونږ خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګه حال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته راځي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کے پی کے شو او د زینا مونته گاڑی رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفت کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دنه مکه مر غړي وو.
د مئی 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15 نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شوه او ویزا او مخصوص اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه. خو یوازې ایمرجنسی ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانی دی. فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان د ژر تر ژره د تراګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزي وروسته په بیان کې وویل پاکستان د څار په خړ لیست کې پاتې ده. د ادارې البته ویلي اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د تراګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې پرمختګ هم کړی. ادارې همدارس په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی هم د څار خړ لیست ته ورچوي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي د اف ای ټی اف پریکړه یو ښه خبر بللی او وایي هغې پارسمیشته ادارې منلی چې هیواد یې پر سم لوري ګامونه اخیستي. په امیر ساحل او په دې اړه نور تفصیل.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګا مخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 28 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د ایف ای ټی ایف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له اوه څخه څلور نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتي چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دی ګڼي چې ځینې هیوادونه له خړ لسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
گری لسٹ نونیس تو خر لسٹ نو او بل کوشش پکې دا شروع چیرې د بلیک لسټ لار نشي. دا اداره چې کومه ده دی کې معلومی دي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک منورینګ چې کوم دی هغه پکې کافی کار فرما دی او دا هغه پکې عمل دخل شته.
ایف ای ټی ایف ځان یو خپلواکه نړیوال اداره بولی او وای ټول هڅې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وایي چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په قانع کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی.
خبرونو لنډیز. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن د دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. پینټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل افغانستان د امریکا فوزي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړې مؤسسې ویلي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. په روسیا کې د کورونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شل اوریزه جام کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. تمه ده د اکتوبر په 15مه یعنی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لوبډله خپل اوله سیالي له سکاتلند سره وکړي. آزادی رادیو مو لند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. تاسو د آزادی رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې تغواګوې. په د خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې UNDP له هغو افغانانو سره د مستقیمو نغدي مرستو لپاره یو صندوق یا پروګرام جوړ کړی دی چې مرستو ته اړتیا لري. د دغه راپور جزئیات مو واوریدل. په نور پروګرامونو کې به هم له موږ سره پاتې شئ. اوس د ژوند رنګونه خبريږي.
د ژوند رنګونه
سلام سنم څه دی؟
وعلیکم السلام. نوم می عبدالنظیر دی، د خوست خار اوسیدونکی یم.
نظیر ور څه کاروبار کوئ؟
خوست خار کې د وطني شیدو شرکت لرم. دا په خوست خار کې انداز دی چې د خوست د ټول ولایت په سطحه د شیدو راټولولو جمعوارۍ یو لوی دکان دی چې دا ټول خوست شیدې ورته راټولېږي.
دغه شیدې تاسو ته له کوم ځای نه راځي او بیا په دې شیدو باندې تاسو څه کوئ؟ خپلې پلورئ، چای پکې پخوئ، کوم نور شیان پکې جوړوئ؟ څنګه
هم دا شیدې د خوست اکثر لرو پرتو سیمو د ولسوالیو څخه او د مرکز څخه راټولېږي. او دلته چې موږ یې راوړو بیا دغه دلته سونی الوا مسته او خالص هم شیدې هم خلک کورته وړي او چای شیدو چای دغه شیان پکې جوړو.
تقریبا څومره وخت کېږي دغه کار دې پیل کړی؟
همدا کار هو تقریبا ما دغه په پنځم کال دی چې په فعالیت هم پیل کړی دی.
دغه شوې دي چې تاسو راټولوي خپل کسان مورته ګمارلې هغه کورونه ته ورځي کا د پکم کورونه کې چې تاسو درته خپل راوړي دکان ته
هو دا نګدس مسخه خلک خپل راوړي او د لره ول سالې د پاره مو یو پروګرام بلاره چولای دی د ټولو موسسه په مرسته چې اته مو سنټرونه جوړ کړي دي اکلی کې سنټر ته کلیوال را وباسي غنه بیا ورسته مو یخچالي موټر دی هغه موټر کې به مو بازار ته انتقال وو
هم دلته کوم ځای چې زو ته ناس یو دغه ته چپل ورل کې دلته څه شی ډیر خرڅيږي
هم دا ځای خو پټول خوست کې په شیدو چای باندې ډیر مشهور شوی دی ان خوست کې څه چې د نیرو ولایتو خلک هم راشي لومړی دغه ځای ته راځي د دغه ځای کې چای څکي او مستی وی سنی الوایوی مخکبه خلق د بانو څخه راوړه د پاکستان نه او سمدل ته جوړیږي هغه الوا بیا نورو ولایتو خلک هم زیاته خوښوي نورو ولایتو ته هم زیاته ځي